سلامونه د سهار 8 بجې شپې زه صفی الله اسلان زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د مرستو د موقتی پروګرامي د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې آزاد شي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2208 کلی د خوس 400 ته رسیږي د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د دیموکراسي په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده د افغانستان ترڅنګ کانګو مرکزی افریقا سوریا ترکمنستان چاد لاوس استوایی گینه او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو د ګوندونو د تعدد د حکومتونو د اجراءاتو سیاسي کلتور او مشارکت او همدارس د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني اغلی بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي ښاغلی جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ وړاندې او رای چې په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوي طالبان یې په اړه څه وایي
د خطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده تېر یو میاشت کې ولس پیښې داسې خطاف موږ شنډې کړې
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي یو برتانوي پلاوی کابل ته تللی و د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړې خو له طالبانو یې څه غوښتي
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري
د هغو کسانو په ډله کې چې له افغانستانه بهر وتلي ګڼې لوستې ښځې هم شاملې دي وایي د سر د خوندي کولو لپاره راووتې
موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په مجبوریتوب خوشې شولو هغه نه وروسته ماته اختارونه راتلل
ځان ته په یو سختې ټولنې کې شخصیت جوړول او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي د لاسه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستوي ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګری په خزيات شوې دي طالب چارواکي وایي چې د يرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي تفصيل اسمت چاروان وړاندې کوي
په افغانستان کې د برمتګری له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د خطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده د ډیرو خطافچانو هغه عاملین اکثرا نیول سوي دي او اوس هم لټ روان ده ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سینې ول سوي دي زندانو ته لګول سوي په تیر یو میاشت کې ولس پیښې داسې اختطاف موږ شنډې کړې دي چې یو اساسې و بیرته کسان پیدا کړي دي نور به سره روانه ده ان شاء الله دي په دې ته په ضد باندې ډېر ګړندي کومه خپل کې په نږدې راتلونکي کې به وګورې چې دغه پروسه د اختطاف چانو شنډ سي او امنیت په دې برخه کې تامل شي
پرون د افغانستان یو شمیر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تشتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدی و باشه چې پیسې هم ورڅ اخیستي وي دا صراف چې معلم ګل امیر نومیده یو ونی وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تشتول شوی و هم داراز راپورونه وای چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمی چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی وو د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو ورنی وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعا به ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راډیو تاغه غست د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې په خوانی حکومت ګمارلی وو، ځکه چې لایڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته به بیا موږ شو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکي نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور لمخې کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفاً لدی خبر اوسه چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنۍ سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوی چه ده طالبانو دیپلوماتان رازی لدی استبه داده افغان مشرتبه و ده حقو ده سفارت داخلی چاروی دوی با پده کار که لاسوهنه و نکری. تر دی ورنجه ده افغانستان لپاره ده ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی تاس خبری اژانس ته ویلی و چه مسکو ده حقیقت نردوی چه کابل ممکن پر روسیه که ده خپل دیپلوماتیک ماموریت ده پرسونلو ده زیاتولو لپاره څو تنه ده لوړی کچی یا ده منځوی کچی دیپلوماتان ورولی شي. سره له دې چې د اشرف غنی په مشه د افغانستان جمهوریت نظام د تیر میلادي کال د اگست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي س کال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر ده 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستي وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارزواکۍ د ډیرېدو خبرداري ورکړی دی. یونیسف ویلي چې کا فوري اقدامات ونشي ممکن یو میلیون ماشومان د خوارزواکۍ له کبله مړ شي. د تیر میلادي کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ورسو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بريتانيا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغل ډیر او په کابل کې د بريتانيا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزون جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراست د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلند په اړه د بريتانيا د حکومت جدي اندېښنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یا ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړه وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشری مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشری مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایی پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي، خو د طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نن به ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړی ده. د ماسپخین له 2 تر 3 بجو دغه پروګرام د ازادي رادیو له چپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه کوي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅي او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو لوري د 2014 کال د 14 په اثر درزونه جوړ شوې دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سر وکیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوسترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرلپسې جوړېدو او همدارس خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړی شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغونی آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغونکی غلام رضا محمدی وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2000 لومړي کال د 14 جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني ته تښتېدلی آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هممهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
له افغانستان د خلکو د وټلو په لړ کې غنی لوستي او فعالې خزي هم له واده وټلې دي، خو شوي په بهر کې هغه سي فعالیتونه نشي کولای چې په افغانستان کې درلودل او وای هرڅه په افغانستان کې پریخودل. ملالی بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیته پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړې ده. دا هم د نورو غنو لوست او افغان شوز په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. د دې پنځشنبه په ورځ د فبروري په 3 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک لو او ما وخته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډیر استراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبر آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره موخه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسو.
سونیا شنوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
د په افغانستان کې لایو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواد ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې شي، خو له هیواد وتل هم ورته اسانه پریکړه نه و.
کله چې روزي د یوات نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکي چې د شلو کالو خواري ده، ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره روزي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زرایات کمه تاسو باور وکړي چې د ستوني باندې م درد شي، او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک د نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شي کوي، کومې خواته به د بی څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیره سخت ورځ یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شنوارې اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواد وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیشمن دي، ځکه راتلونکي ناڅرګند دي او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دي. ورسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواد ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې شوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنوی یو ویډیو خبر اسوه چې پکښې فعال تمنا نظریه پریانی وایي چې طالبان د دروازې مخې ته ورغلي او غاړي کورته ورننوزي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکې دوه خبرونه خبر اسول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغ شوتو درخوش کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس په کار سي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې و چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان دی لیز تروسل د سه شنبه په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
پروانه ابراهیم کیل او تمنا پریانی د خپل خپلوانو سره د جین په 19 مورکی یا توقیف شوی او دوه نورې فعالانې په زور ول شوی دي چې د جنوري د 14 می په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 د خپل کور او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک لمخې برما ته نیول شوی چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
د ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکی او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټه او جلال آباد او پیښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټه او جلال آباد پیښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر ترونکو 4 ورځې پورې دي بل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
خغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نوي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بیلابیل نظرونه لري. د جلال آباد پیښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په دې لارو کې د زیاتو ترافیکي پیښو او مرګزوب مخه ونیسي.
که دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته هغه رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سي ښه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو در فکر لپاره. هغه هیوادوال چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې له زیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندوز یو شمیر کروندګر وایي سږکال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو 2 میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لار هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد و او کاروندګرو په خپلو کاروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کاروندګر وایي د جګړو پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپل شاړې ځمکې آباد کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کاروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي د الچین سیمې یو بل کاروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کال عمر لري ویلچای په لاس د لاګیا د په خپلې کاروند کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخونه ډیر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډیر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخونه ډیر ښایسته کښتونه دي، خدا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نسته، کوټونه ډیر ګران دي چې اوس موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کاروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 25 کلن عبدالرحیم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
امسال خوب است، حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه، نه فهم دیگه اوس نشه دیگه، خود تجارت می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راځي لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړې سیمې یو بل کاروندګر نصر الله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکې کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلي وو او له هر جریب ځمکې څخه یې له 25,000 افغانیو نیولې تر 1,500 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والله نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنګ ډېر و، تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردکه بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم، ورسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي خنرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه په خاني حالت باندې دي. نو موږ د حکومت چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کړي، ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک تانی شباس خان سیمې څخه. د افغانستان ته ډېرې مرستې راغلي، په میلیاردو ډالرو خبره کېدله، او نور خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي چاته ولاکه رسېدلي دي، پیسې خاصې ورکه سولې، خلک ورغلي وه بله ورځ د چرګوټي اکاډمۍ ته ورغلي و، ولا چې داسې وښي په 400 کسانو کې به 150 کسانو ته اله ورکړي، نو هغه داسې وښي چې ډېر کم شای واسه پازابول دي. خدای دې وکړي دا د بشر حق ده، نو مسول چارواکي بشر ته ورسوي، که لږ وکړه ډېر وټورو ته باید ورسوي. نو دغه مې پیغام و، هیله لرم چې راته نشر سي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سید رسول یم د لړمی له کلی چې تاسو سره په تماس کې یم څه حال مو دی پوښتنه نو بس ازادي راډیو خو ډیر ښې په زړه پورې خپرونې لري او موږ ته ډیرې د خوښ وړ دي ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډیره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده نو ټول د راته ژوندې وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیانې ټول الله آباد او ژوندي لري موږ دوی څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو ځکه چې دوی خپله وظیفه ډیره ښه په مخ وړې ده بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده کامیاب اوسئ خدای مو ژوندي او آباد راکړي
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکارانو سره اوسئ
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې لاندو خبرونو ته ورزو ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د مرستو د موقتی پروګرامي د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګر شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوی پیسې آزاد شي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابر زیات شوی دی راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2208 کلی د خوس 400 ته رسیږي د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسي په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده د افغانستان ترڅنګ کانګو مرکزی افریقا سوریه ترکمنستان چاد لاوس استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا بربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبري ورستی پړاو ته رسیدي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندې کړي او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړ چې د اوکراین کړکیش ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو
د ازادي په سپو کې
درم واجه ازادي
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي په چپو کې د دیونی په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم سويس کې د جنوا کال ناستا دوام لري د افغانستان د حرکت ملي خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناستي له ګډونوالو د ازادي رادیو ته ول د طالبانو د حکومت لاستازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشري حقوقو او پزرنګړي ډول د خزو او جنو حقوقو باندې بحث شوه او دغه بحثونه دوام لري خغل نصرتي ویلي چې د غونډې تر پایا د بحثونو او خبرو جزئیات پټي خو ورسته به رسنیو سره شریک شي د سويس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوي د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سويس ته تللی دی چې دوی د دفاع کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیستی دی. ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري. په روغتونونو کې درمل کم شوي دي، روغتیایي خدمات کم شوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي، خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې بشری مرستو ته ژمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلورې یا تګلاره نه ده موندلې چې څنګه د افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بیلابیلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري، روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمنې دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بیلابیلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. موږ د طالبانو د حکومت د خدمتونو د ارزی مرستیال عبدالباری عمر ته بلنه ورکړې وه. همدارنګه بشری مرستو د طالبانو د حکومت د بشری مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوی شریف الدین تمو بلنه ورکړې وه. اختر محمد راسی چې کارشناس دی، سیاسي او نظامی دی، مهم خبرونه ته را بللی وو. نوراغا صاحبزاده چې په سره میاشت کې د سری میاشتې ویانده دی را سره روخ شوی دی. صاحبزاده صاحب ستړی مشي خدای چې لږ تر لږه تاسو را سره وصل شوی. دا راته ووایي چې وس سره میاشت په دغه برخه کې چې په افغانستان کې بشری مرستې رسوي مخکخه رول لري په وروستیو ورځو کې، د بشری مرستو په برخه کې په دغه جنوا کانفرانس کې د سری میاشتې غوښتنې څه دي او په څه شي باندې به تاسو ټینګار کوئ، تاسو څه غواړئ له نړۍ نه؟
زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته احترامات او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ او اشاره مو ورته کړله، افغاني سره میاشت په هیواد کې یو جنې خیریه ملي بي طرفه او خیرپاله ټولنه ده چې خپل ټول کړنې د اصول سره سم د نړیوال سور صلیب او سرو میاشتو نړیوال غورځنګ د وګونو اصول مطابق په مخ دی. د هیواد په بیلابیلو برخو کې څلور درس استازولۍ لري او په څنګ کې وو صاحبي دفاتر لري او یو مرکزی دفتر چې د دې ټول له طریقه چې د هیواد په څلور درس ولایتو کې په لری پروسی مو کې خپل خدمات وړاندې کوي. سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، دیل عمر لرونکې ټولنه ده چې تخمینا له واچا کلو څخه عمر هم په هیواد کې زیات ده. او په څنګ دې کې چې دغه کومه ناسته چې اوس په دې نیوا کې روانه ده، له بده مرغه په دې کې د افغاني سری میاشت ټولنې استازی وجود نه لري.
ډیره زیاته مننه. د سری میاشتې فعالیتونه، سره میاشت خو پخام فعاله وه، تر هغې مخکې هم وه او د طالبانو په راتګ سره به په مشرتابه کې بدلون راغلی، په فعالیتونو باندې څه اغېز شوی دی؟ څه فکر کوی چې تاسو هماغسې فعالیت کولی شئ سره میاشت چې پخوا دغه ادارې فعالیت کوو؟ او بل دا راته وایي چې سره میاشت داسې یوه نیمه خپلواکه اداره ګڼل کیږي، اوس هم هماسې ده او که نه د طالبانو په حکومت پورې په شدت تړلې؟
ټول تجربه ده سره میاشت په چا پورې تړلې اداره نه ده. دا یو مستقله خیریه ملي بنسټ ده، ملي ټولنه ده چې د خپل وګونو اصول سره سم خپل فعالیتونه په مخ بیایي. هیڅ حکومت پورې تړل نه ده او عضو بودیجوي د دولت هم نه ده چې هر نوع حکومت هر نوع نظام چې راشي کړنې شي دي. الحمدلله همیشه سره میاشت په هر حالت کې فعال ونده در سره کړی ده. او کرنی سی دی په نورمال شکل باندې روان دي. حکومتونه به بدلون مومي، حکومتونه به زی نور حکومتونه به راځي، ولیکن سره میاشتې ده په همغه یو حال باندې بې طرفي خپله ساتلې ده. او الحمدلله الحمدلله چې اوس هم موږ کولی سو چې درته ووایو، په ډېر جرأت سره یې درته ووایو، کومې کړنې چې سره میاشتې دوام درلوده او کومو کړنو باندې روانه وله. د امارت اسلامي له راتګ سره یې کړنې چې دي ټکنۍ شوي نه دي، لا هم ګړندۍ شوي دي. خپل کرنې سیدی په بشپړ توګه باندې، یعنی زه که درته یو مثال درته وایم چې مونږ په 2021 کال کې وکړی سو چې په حدود د 400,000 وګړو ته په هیواد کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کړو. اما د امارت اسلامي له راتګ سره سم توجه هم زیاته شوې ده، مرستې هم را زیاتې شوې دي، او د مونږ مرستې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ویش کې سیدی اگر غلای دا سرعت را غلای، ګړندیتوب را غلای دا، وسعت را غلای دا. په ټول دې شپږو میاشتو کې چې دغه شپږ میاشتې سوي دي، مونږ وکړی سو الحمدلله چې په حدود دې 15,000 وګړو ته مونږ خپل مرستې ورسوو د هیواد په بیلابیلو برخو کې.
مننه.
یو موضوع بل هم سره چې غواړم چې نیمه شخصي اداره نه رمیاش مطلق یو خیریه به طرفه او خپلواک ټولنه ده، دا نعمت ولنه نه ده، او الحمدلله خپل ټول په بشپړ استقلالیت سره په مخ بیای.
مننه، سلامت اوسئ. زلتا سره موافقم چې سرمیاش ته تل یو خپلواک ټولنه پاتې شوی، که څه هم مشرتابه او په ټاکنو کې د وخت حکومتونو رول درلود، خو زلتا سره په دې برخه کې موافقم. نورغه صاحبزاده، لتا سمننه. یو بل پښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه چې هڅه کوي خپل مرستې په ډېر احتیاط سره په دې ورځو کې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوي، په دې برخه کې څومره په سری میاشتې باندې حساب کوي؟ آیا تاسو سره د نړیوالې ټولنې روابط، خصوصا د نړیوالو موسساتو، هغه چې پخوا د سری میاشتې ډونران و، اوس هم په هماغه توګه مرستې کوي در سره، په هماغه توګه په تاسو باندې حساب کوي؟
بله بله، د افغانستان مشت ټولنې رهبری چې په هر حالت کې راشي، یو لخو اصول نه ده چې د سری مشت اصول ته به خپل هم احترام ساتي، او د اداره هم ادا خبره پاغه باندې ساتي، به طرف ای ساتي. د همدغه دنیا سره د مونږ چې په خوانی کوم خیریه ټولنو او په څنګه کې نور هیوادونو او په څنګه کې ملي مواصل ټولنو چې کوم روابط له موږ سره درلودل، هغه روابط چې دي لا نور هم ګړندي شوي دي، نور هم وسعت پیدا کړی ده. او د افغانستان مشت ټولنې رهبري هم شپه ورځ په همدې هڅه کې ده، سفر کوي، هیوادو ته چې سفرونه کړي دي، او آنلاین شکل باندې چې کومې ناستې لري، د دغو ټولو کې چې دي د نورو خیریه ملي مماثلو ټولنو د دې توجه هم را جلبوي، او د سری میاشتې هغه هویت نور هم دوی ته ورپېژني. مونږ د سری میاشتې رهبري فیصله هم پام دی ده، هدایت پام دی ده، او 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 تاکید پام دی خبره باندې ده چې په خپل کړنو کې به بې طرفي ته ډېر غټ احترام ساتو، بې طرفي او عدم جانبداري به ډېر په نظر کې نیسو. له همدغه علت نه ده چې ترکیه د افغانستان ټولنې د رهبرۍ په دعوت سره څو ورځې مخکې د ترکیې د سری میاشتې عمومي رئیس او سپتان کې دی د نړیوال فدراسیون چې 22 مملکته د هغو عضویت لري، د سره صلیب او سرو میاشتو نړیوال فدراسیون د هغو معاون هم د ډاکټر صاحب کریم کینک په نامه دی، افغانستان ته راغی او د سری میاشتې سره یې له نږدې ناستې وکړلې، او د افغانستان د اسلامي امارت له بهرنیو چارو وزیر سره او له اداري مرستیال د رئیس الوزرا محترم عبدالسلام حنفي صاحب سره یې مرستې درلودلې، هغه ناستې درلودلې. په دا ټوله کې چې د دوی تاکید هم په همدې باندې کاو، او نور هغه هم په دې باندې کاوه چې سری میاشتې له طریقه به مونږ خپلې مرستې رسوو. او یو بل پیغام چې و چې د مونږ له خوانه هم ورسید، او دا هم تاکید دی وکړه چې مونږ به ډیر کوشش کوو چې په دغه 1920 مملکته چې دغه غورځنګ غړیتوب لري، هغه به هم ټول تشویقوو او نور نړۍ هم تشویقوو، تر څو په خپل مرسته کې وسعت راولي، فراختیا راولي، او په خپل مرسته کې ګړندیتوب راولي. او تر ټول پورې ښه خبره هم دا ولا چې دوی ډیر تاکید په دې کاو چې سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، او په څنګ کې یو پیاوړی ځواک د رضاکارانو لري
چې یو ډېر زره شاوخوا رضاکاران لري سره میاشت د هیواد په بیلابیلو برخو کې د رضاکارانو په مرسته باندې د څلور درسو ولایتو کې چې د موږ استازولۍ دي د دوی د کارمندانو په مرسته باندې او د مرکزي دفتر په کارمندانو په مرسته باندې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وکړی چې موږ مرستې په ښه توګه باندې ورسوو.
مننه، سلامت اوسئ. مسره دی سیاسی او پوزی چارو شنون کې اختر محمد راسخ هم وصل شوې ده. راسخ سپ تاسو تم ستلی مشی وایو، ستلی مشی مننه چې را سره یو ځای شوي. په داسې حال کې چې سلامت اوسئ، په داسې حال کې چې نړۍ هڅه کوي چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، په عین حال کې یو داسې هڅه هم په نړۍ کې چون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې هیوادونه خپل شرایط لري، خپل وړاندیزونه لري. دغه د مرستو بهیر باندې دغه پروسې څه تاثیر کړی دی او څنګه کیدلی شي چې په دې برخه کې د خلکو هغه بشری ستونزې، یعنی سیاسي ستونزې خو یو خواته پرېږده، په هغې باندې نن بحث نه کوو، د خلکو دغه بشری ستونزې چې په افغانستان کې دي څه په کار دي هم طالبانو حکومت ته او هم نړیوالو سازمانونو ته چې خلکو ته مرستې ورسولی شي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو ټول محترمو مېلمنو او اوریدونکو د پروګرام ته وړاندې کوم. راځم ستاسو د سوال په ارتباط باید داسې ووایم چې نړیوال په دې باندې متيقن شوی دی چې افغانستان او افغانان د یو ډېر عظیم ناورین سره، چې هغه اقتصادي ناورین دی، د سره مخامخ دی. او افغانستان هغه ملک دی چې درې څلوېښت کلنه جګړه پې تېره شوې ده. دلته معیوبین، یتیمان او حتی بې وزله خلک ډېر تعداد زیات دی. باید دغه ته هغه د انساني کراماتو او د بشري حقوقو په درناوی دوی سره باید کومکونه وشي. نو بناءً د دغه کومکونو یا د دغه کومکونو چې باید په عاجله توګه باید افغانستان ته رسیدلی وای او ورسیږي، د دغه د امکاناتو د رسیدو شرایط باید طالبان مهیا کړی وای. خو تر اوسه پورې طالبانو په دغه خپل اوه میاشتو دولتداری کې دوی موافقه شوي نه دي چې دنیا ته یا قلن هغه ملکونه چې بشري کومکونه کوي د سره میاشت سره او د نورو مثلا صلیب سرخ سره یا نور د تبابت په ډګر کې دغه ژمنه تر اوسه طالبانو دنیاوالو ته نه ده ورکړي چې تاسو کولای شئ موږ تاسو سره همکار یاستو او تاسو کولای شئ راشئ په ډېره ډاډه او اطمینان شکل سره، په اطمینان شکل یا هغه اطمینان یې ورکړی وای چې د دوی سرونه لا خوندي دي چې تر څو پورې دغه کومکونه د افغانستان ولس ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې دا د طالبانو د مدیریت
فکر نه کوي خغله راسخ چې دغه
او د نړۍ بلشپ
او چې دغه د جنوا کانفرنس چې پکې د طالبانو د حکومت مهم استازي دي، روغتیا چارواکي هم دارنګ دي، نورو ادارو چارواکي برخه لدی، خصوصا هغه چې په بشري او صحي مرستو کې کار کوي، دا او د نړۍ ځینې سازمانونه هم پکې برخه لري او تر اوسه پورې خو اجزیات نه دي پډاګه شوي، ډیر البته کم خبرې ترې راوځي. فکر نه کوي چې د کانفرنس نه دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې طالبان هدا اقل نړۍ ته باید دغه ډاډ ورکړلی شي د حکومت چې بشری مرستې پرته له دینه چې دوی پکې مداخله وکړي خلکو ته رسیدلی شي. البته ویاندویانو یې پرله پسې او چارواکو یې ویلي دي چې دوی ټول د مرستې شرایط برابروي. فکر کوي چې دغه ډول کانفرنسونه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دې برخه کې ستونزې کمولی شي؟
بالکل، کمې ناستې چې اوس په دغه څلور او پنځو میاشتو کې د طالبانو لخوا یا د نړیوالو لخوا کم ناستې سازماندي شوي دي، دغه هرې ناسته د افغانستان د ولس په خیر دی. خو زه دونه ویلی سم چې دنیاوال طالبانو ته اجنډا لري، مګر په تعصب سره ویلی سم چې طالبان د دنیاوالو ته اجنډا نه لري. یعنی هغه اجنډا چې دوی باید وړاندې کړي دنیاوالو ته، د طالبانو لاس تش دی. فقط طالبان یو اجنډا باندې ډیر زیات کار کوي چې هغه کومکونه دي. نو بنا د کومکونو د جلبولو دپاره هم د دنیاوالو سره، خو تاسو پوهیږئ چې نن نړیوال یو بزنس دنیا جوړه شوې ده یا د تجارت دنیا جوړه شوې او سبا ورکه یو سبا اخلي. نو بنان تر اوسه پورې طالبان په دغه ډګر کې چې یو څه ورکي یو څه راک واخلي، دوی تر اوسه دغه معامله او دغه سیاسي لوبې ته او دغه بشري لوبې ته دوی لا آماده نه دي په سیاسي ډګر او په بشري ډګر کې. نو زما په نظر دا به بهتره وي چې دغه طالبان چې ژنیوا ته راغلي دي، دوی وسی کولای د افغانستان د ولسونو هغه دردونه او هغه کړاوونه چې ضرورت لري چې باید موږ دنیاوالو ته ډاډمن اطمینان ورکړو چې تر څو دنیاوال راشي او د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د دغه فقر او دغه بحران سره په دغه مبارزه کې دوی برخه واخلي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته کې درې اجنډاوې د خارجیانو یا وایم د ابوالقدرتونو طالبانو ته وړاندې کیږي، خو راسته دغه حیات کې دونه چې قوي او هغه مدبر طالبان باید په دې کې ګډون لرودلو. زما په نظر دوی لا اوس هم بیا هغه کچې ته خلق نه لري. نو دلته درې اجنډا او خدا دی چې اول اجنډا همدغه دی چې دوی څنګه اوسی کولای دنیاوال د افغانستان اقتصادي بحران کې د دوی د کومک سره دوی برخه واخلي چې تر څو دا څنګه دوی اطمینان دوی ته ورکولای شي خارجیانو ته. دویم اجنډا دا دی چې تاسو به تر معلومه ده چې هلته د نوي جګړو درو دریچې روان دي یا لارې او پروګرامونه روان دي. نو د دغه جګړو د مخنیوي د پاره چې هغه د القاعده او د داعش او د خراسان د ډلو ترمنځ پورې اړه لري، د دغه ناخوار په مقابل کې څنګه دنیا وشي کولای د طالبانو سره کومک وکړي تر څو افغانستان د یو امن او سوله پاتې
مننه خغله راسه
بدل شي.
مننه مننه موږ د طالبانو د حکومت پاستازولۍ باندې د ارزي خدمات یا د خدماتونو د وړاندې کولو موین ډاکټر صاحب عبدالباری عمر هم بلنه ورکړی و په وروستیو شیبو کې معذرت وغوښته. خو همدارنګه مولوی صاحب شریف الدین چې د بشری مرستو د ویش د کمیسون مسول دی، هغه هڅه کوي چې په وروستیو کې را سره وصل شي. د تاسو دغه پوښتنې به ورسره اتمن تکرار کو چې د هغه نظر مولرو صاحب زاده سپتا سو د سری میاشتې پاړه باندې مخکې ویل چې تاسو خپل رضاکاران لري او هغه د تاسو د مرستي ویشي راځي له تاسو نه به واورو چې څه سپارښتنه کوي، نه یوازې د سری میاشتې لپاره بلکې ټول هغه مرستندوی او بشري ادارې چې د محل افغانانو سره بیړنۍ مرستي کوي څه سپارښتنه کوي ام خلکو ته او ام د غیدارو ته چې واقعاً مرستي مستحق کسانو ته ورسي.
یو موضوع ته بل هم اشاره وکم. آگاهی عامه یا د عامه وادوالو د اذهانو روښانتیا د اذهانو برابرول د یو بل منلو ته د یو دیو کې چې دا د علماو د متنفذینو چې دا د منابرو له طریقه دوی ته آگاهی عامه وشي دی کې ډېر غټ تاثیرات زوینما. زکه فکر دی علماء کرام له طریقه زکه دا هغه طبقه ده چې همیشه او همیشه د افغانستان ملت دوی ته په ډیره درنه سترګه باندې کتلی او د دې خبرې ډیرې مؤثرې هم دي. کچته د اسلام د مقدس دین پرانا کې دوی ته د حلال او د حرام او په زمن کې دی او مسلمان رو د حق د همسایه د حقوق او همدارنګه کدی او بل مسلمان حق سو کوخري د دې په اړه کې کواد او عده شان ورته ذکر سي او هميشه او هميشه په دوامدار توګه ورته ذکر سي. بل خصوص په دې وختو کې چې اشد ورته ضرورت ده، نو په دې کې ډیر غټ تاثیرات راغورځېدای شي او ان شاء الله چې په دې کې به د بعضې هوادوالو هغه ګیلې به هم یو مقدار ګیلې به مرفوع سي. بل مهمه خبره د رضاکارانو ده، یعنی واقعا د موږ چې د رهبری د سری میاشتې هم همیشه و همیشه په ناستو کې چې درلودلې او له هیوادوالو نه یې چې غوښتي دي، له ملي مماثلو ټولنو نه یې چې غوښتي دي، په څاک د دې کې چې دوی د مرستو تقاضا ترې کړې ده، په اساسي او بنیادي پروژو باندې تقاضا ترې کړې ده. دوی ویلي دي چې اندغه مرستې موږ د موقت وخت لپاره په نس باندې مړولی شي، ولیکن موږ په پښو باندې نه شي درولی. تر ټولو اړین کار، تر ټولو مهم کار چې دا چې د امارت اسلامي ته هم د موږ لخوا نن دا پیشنهاد د رهبری ته او همدارنګه د افغانستان ټولنې لخوا هم د رهبری لخوا نه چې دا پیشنهادونه سوي دا وړاندیزونه سوي دي
چې هغه پروژې د څه پروژې د پالیسی چې هغه بنیادی وي او هیوادوال په کار باندې ولګيږي. هیوادوال با غیرت قوم ده، افغانستان چې ده ډیر با همت قوم ده، څومره چې شاقه کار دوی ته برابر شي دوی په ډیر خلاص تندي باندې په خلاصه سینه باندې د یو مری حلال روزي لپاره هغه ته وردانګي. نو که چېرته بنیادي پروژې وشي، داسې کارونه وشي په مخ لاړ شي چې همیش موږ وکړی شو چې په آینده کې د موږ هیواد په پښو ودرېږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. مؤسساتو ته، ملي مماثلو ټولنو ته، خیریه مؤسساتو ته د موږ هم دو پیغام ورته لرم. یو پیغام مې دا ده ورته، که چېرته له سرې میاشتې ده، د سرې میاشتې له بشري قواو نه په هر ډګر کې چې دوی مرسته غواړي، انشاءالله د افغاني سرې میاشت ټولنه له هر لحاظه د دوی په خدمت کې ده. د شفافیت ډاډ ورکوو، دوی ته عام طعام صلاحیت ورکوو چې دوی راشي د خپلو هغه مرستې چې له موږ سره کړي دي، د دوی په مونیټرنګ کې، د دوی په ارزونه کې، د دوی په نظارت کې، له نږدې نه هر ځای کې چې دوی خپل نظارت کوي، د پروسې له شروع نه تر ختمه پورې او په آخر کې د ګزارش دي چې موږ راپور هم ورته ورکو، په دې اکله باندې اطمینان ورکو. په دویم قدم کې موږ پیاوړی ځواک د رضاکارانو لرو چې په ټول هیواد کې 1000 رضاکاران لرو، او د موږ رضاکاران چې دي په همدغه پیاوړې هغه عقیده باندې دوی مزین شوي دي. دوی ته همیشه و همیشه دا شی تاکید شوی ده چې تاسې د سرې میاشتې پیاوړی ځواک یاستئ، او تاسې د هیواد بچان یاستئ، او د موږ چې دومره اعتماد په تاسې باندې، له تاسې نه بل مقابل همدغه توقع هم لرو چې د موږ نوم تاسې سره تړلی ده، او د تاسې نوم له موږ سره تړلی ده. همیشه و همیشه به په ډیر اخلاص، په ډیر خلوص باندې به د سرې میاشتې په کړنو کې به صداقت کوئ او په خلاص تندي باندې به د هیواد
مننه کوو. مننه کوو ښاغلی صاحبزاده. راسخ صاحب، دا سمه د مامخ کې ویل چې دا نننه بحث ډیر سیاسي بحث نه کوو چې طالبان ولې راغله او طالبان څه ستونزې لري او څه مشکلات لري. د موږ نور خبرونو کې هغه باندې کافي بحثونه یي او پراتلونکي کې به هم دوام لري. طالبان راغله افغانستان کې حکومتونی و پتیرو شپږو میاشتو کې، او نړیواله ټولنه له د طالبانو له حکومت سره مشکلات لري، ځینې شرایط لري چې پاغي کې بشري حقونه دي، پاغي کې د خزو ازادۍ دي، د خزو حقونه دي، پاغي کې د ټول شموله حکومت جوړول دي چې ټول خلک پکې غړیتوب ولري، ځینې نور شرایط دي چې نه یوازې دا چې خی د نړیواله ټولنې شرایط، بلکې خپل د افغانانو پیټینګاري، خپل د افغانستان د خلکو می تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. ارسستونز چې دی خو دی بشری بحران یو داسې شی دی چې د عاجله اړتیا لري، عاجله مرسته غواړي. که د طالبانو د حکومت له مسؤلیت نه ورآخوا د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، هغه هیوادونه چې په افغانستان کې 40 کاله ښکېل و، یو ناڅاپه د دوی بندیزونه، یو ناڅاپه د دوی لخوا د مرستو قطع کول، یعنی د دغه اوسني بشري بحران یو برخه مسؤلیت خو دغه هیوادونو ته یا دغه نړیوالو ټولنې ته هم ورګرځي. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت راته ووایه چې څومره مسؤلیت لري او څه کولی شي، او خپلې خبرې هم راټولې کړي چې خبرونه هم پای ته رسو. مهرباني وکړئ.
ډیر مننه قربانم صاحب. دونه به ووایم چې نړیوال دغه ناورین چې نن په افغانستان کې روانه ده، دغه ناورین زمونږ او ساسو د دغه جنگونو د اثراتو او د کړو له اثر دی، او افغانان چې په دغه درې سل دوختو کلو کې د دوی د اهدافو قربانی شوي دي، دا دغه فقر او بدبختي، دغه اقتصادي بحرانونه د دغه جګړو د پای یا دی بقایاو بقایا ده. بنان اساسي ټکو تر ازم چې ولې نړیوال تلاش کوي، دغه وسم نړیوال خپل دند په ډیر خطوګه سره مخته وړي، تلاش کوي چې څنګه چې دغه تاسو خبر به یاستي په خارجي اخبارونو کې لیکل شوی دی، اطلاعات ورکړل شوی دی چې دغه مرستي چې د اوس افغانستان ته رسیدلې دي، دغه اکثریت دغه مرستي د طالبانو کورنیو ته او د طالبانو مسلح خلکو ته توزیع شوی دی. بنا نړیوال په دې تلاش کې دی چې څنګه دوی وسی کولای د طالبانو نه هغه ژمنه، هغه تعهد واخلي تر څو پورې دغه کومکونه یا دغه اقتصادي بحران چې څنګه په افغانستان افغانان موجود دي، دغه بحران د ایستلو لپاره باید طالبان تعهد ورکړي، باید طالبان ملاتړ وکړي، باید طالبان شرایط ورته مهیا کړي.
او طالبان هغه زمينه مساعده کی دنیاوالو ته هغه تعهدونه یا هغه قرارداد یا هغه لاسلیکونه ورکی ترسو نړیوال متيقن سي چې زمون دغه کومکونه په نظامی برخه کې نه استعمالیږي. نو بنا نړیوال په دې خوف کې دي کچېره دغه تعهدات موجوده نه وي او دغه کومکونه دوباره لاړ شي د تروریزم په ډګر کې مصرف شي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ازادۍ په څپو کې پروګرام وو. د موږ دوه میلمانه موږ بلنه ورکړې وه، متاسفانه یا په ټلیفوني شمیرو کې مشکل دی او یا د دوی ټلیفونونه تړلي، هغه روخ نه شو. په ځانګړې توګه موږ مولوي صاحب شرف الدین ته چې د بشري مرستو د طالبانو په حکومت کې د بشري مرستو د ویش مسؤول دی د کمیسوني، ځینې پوښتنې او ځینې مسایل راځي او چې دلته یاد شو کاشوی او دا پوښتنې مور سره شریک کړې وې. مننه کوو له د افغاني سرې میاشتې له ویاند نورغه صاحبزاده صاحب نه چې خپلې خبرې د افغاني سرې میاشتې په استازولۍ را سره شریک کړې، او همدارنګه د افغانستان د چارو له څېړونکي او شنونکي اختر محمد راسخ څخه تربیه خیر چاري.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.